السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساته خپرونه پیل سوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته بیله سوې. ځینې راپورونه هم خپرو. افغانستان هیله من دی چې په استانبول کې کیدونکې غونډه به د سولې د روان بهیر له پرمختګ سره مرسته وکړي. خپرونه له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلوو. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هیله من دی چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول په کیدونکې غونډې کې به د سولې د روانو هڅو په برخه کې یو پرمختګ وسي. د ننګرهار والي وایي چې پر کابل پوهنتون د ډله ییز برید اصلي طرح نیول سوی دی. د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې په دغه هیواد کې د تازه مظاهرو غوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هیله من دی چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول په کیدونکې غونډې کې به د سولې د روانو هڅو په برخه کې یو مهم پرمختګ وسي. ښاغلی عبدالله دا خبره د ترکیې له انادولو خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون چهارشنبې خپره سوه کړې ده. نوموړي ویلي د دې غونډې نتیجې ته ځکه خوشبین دی چې تمه ده د افغانستان په مسأله کې ښکېل لوري په لوړه کچه ګډون وکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د ازادي راډیو د وجل سوي خبريال محمد الیاس دایي له عکس سره یو ځای لیکلی چې دایي له 1994 مریض کال راهیسې 9 خبريال دی چې په افغانستان کې وجل کیږي. دغه سفارت پرون په یو ټویټ کې ویلي امریکا د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي بندول غواړي او د دغو ترورونو د بیړنۍ څېړنې او د عاملانو د مجازاتو ملاتړ کوي. د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایي د نومبر میاشتې پر 12 په لشکرګاه کې ظاهرا د په موټر پورې د نشلبل سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي سو. که څه هم حکومت د یو مشکوک کس د نیول کېدو خبر ورکړي، خو د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو ادارو د مشکوک کس د علني محاکمې غوښتنه کړې ده. د ننګرهار والی ادعا کوي چې پر کابل پوهنتون د ډله ییز برید اصلي طرح د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا په اچین ولسوالۍ کې ونیول سو. ضیاء الحق مرخیل نن په ټویټر کې لیکلي چې د حضرت علي په نوم دغه مشکوک کس چې په ابو سعید اعظم هم مشهور و له دوو نورو مشکوکو کسانو سره یو ځای نیول سوی دی. د ننګرهار والی وایي نیول سوي کس حضرت علي پر کابل پوهنتون د ډله ییز برید تر څنګ په عراق، سوریه او بلجیم کې د داعش ډلې له مشرانو او غړو سره اړیکې درلودې او دغې افراطي ډلې ته یې تبلیغات کول. د 1999 مریض کال د لړم یا قرب میاشتې پر 12 پر کابل پوهنتون په وسلول برید کې نږدې 40 کسان ووژل سول او تر 40 زیات نور ټپیان سول. په وژل سویو او ټپیانو کې د محصلانو او استادانو تر څنګ د پوهنتون کارکوونکي هم شامل وو. که څه هم د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی وو، خو افغان حکومت هغه برید د وسلولو طالبانو کار بللی وو، خو طالبانو په دې حمله کې خپل دخالت رد کړی وو. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قلو اردو په بلخ ولایت کې د شپږو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. دغه قلو اردو وایي دغه شپږ وسلول په هغو پوځي عملیاتو کې وژل سوي چې پرون د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ په سیجوی سیمه کې وسول. په دغو عملیاتو کې د دریو نورو وسلولو د ټپي کېدو او د دوی د یوې سمڅې د تخریب راپور هم ورکول سوی دی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. شاهین قلو اردو په خپل اعلامیه کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي د روان کال له پیله په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له کبله 40,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه سوي. اوچا پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې لیکلي په هیواد کې دننه ډیری دغه بې ځایه سوي تر اوسه په کډوالۍ کې ژوند تیروي او د جګړو د دوام او بېوزلۍ له کبله بیرته خپلو اصلي مینو ته نسي ستنېدلی. د اوچا په وینا د دغو بې ځایه سویو لویه برخه په سولې کې 45 کلونو کم عمره ماشومان دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې دیبورا لاینز وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت خبرو ته ځانګړې سوې وه، په دې هیواد کې د شخړو د کمیدو او د بشري مرستو د زیاتېدو تر څنګ غوښتنه وکړې چې د مرستو رسولو مهمو غیر دولتي مؤسسو ته دې اجازه ورکړل سي چې خپل فعالیتونه مخته یوسي. پاکستانی چارواکي وایي پلازمینه اسلام آباد او نورو هغو سیمو کې به چې د کورونا وایرس د خپرېدو زیاتې پیښې پکې ثبت سوي د زده کړې مؤسسې د 2 اونیو لپاره تړلې وي. د پاکستان د مرکزی حکومت د پوهنې وزیر شفقت محمود پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې د پوهنتونونو او دینی مدرسو په ګډون به ټولې تحصیلي مؤسسې د اپریل 13 په اسلام آباد د خیبر پښتونخوا ایالت په لاسو او د پنجاب ایالت په 9 ولسوالیو یا زلو کې تړلې وي. پاکستان دغه پریکړه داسې مهال کوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې هره اونۍ له 3000 زیات کسان په کرونا وایرس اخته شوي. په دغه 220 میلیون نفوس لرونکي هیواد کې له 6500 زیات کسان په کرونا وایرس اخته شوي او له 10900 څخه زیاتې هم له دې کبله مړې شوي دي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا د خپل هیواد له وګړو غوښتنه وکړه چې نن د الکساندر لوکاشینکو پر ضد نوې مظاهرې پیل کړي. دا به اصل کې ده چې د بیلاروس وګړي د بیلاروس د خلکو جمهوریت د لنډمهاله دورې 103مه کلیزه لمانځي. تسیخانوفسکایا له خلکو وغوښتل چې د ازادۍ ورځې په نامه له مناسبت څخه په استفاده په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې د زورواکي لوکاشینکو پر ضد په مظاهرو راووځي. هغې پرون په ټویټر کې له خپلو خلکو وغوښتل چې په بیلاروس کې د سیاسي بحران په وړاندې خپل اتحاد څرګند کړي. وروسته له هغې چې الکساندر لوکاشینکو ځان د اګست میاشتې د 9مې د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړ، د اپوزیسیون تر فشار لاندې دی. د اپوزیسیون ملاتړي وایي چې د دغو ټاکنو ګټونکي د اپوزیسیون کاندیده سویتلانا تسیخانوفسکایا ده. شمالی کوریا نن له خپلو ختیځو سواحلو دوه توغندي چې شک کیږي بالستیک بوي او توغول چې له اقتصادي ساحې بهر د جاپان په اوبو کې ولوېدل. د جاپان، جنوبي کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو د دې پیښې خبر ورکړی دی. په جنوري میاشت کې د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن د کار له پیله د شمالي کوریا لخوا لومړی راکټي ازموینه ګڼل کیږي. د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ ډیپلوماتیکي هڅې ټاکنې دي. د جاپان صدر اعظم یوشیدی سوگا وویل دا له یو کال راهیسې اول وار دی چې شمالي کوریا توغندي ازموي. دوی وویل چې دا توغونی د جاپان او سیمې سوله او امنیت ته ګواښ پېښوي او د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه سرغړونه ده. د جنوبي کوریا او امریکا پوځیانو ویلي چې د دوی استخباراتي ادارې د نورو معلوماتو ترلاسه کولو هڅه کوي. د خبرونه د سره موضوع افغانستان هیله من دی چې په استنبول کې کیدونکې غونډه د سولې روان بهیر د پرمختګ لوري ته ور برابر کړي. دا غونډه چې ټاکل شوې په راتلونکي اپریل میاشت کې جوړه سي، له دې پلوه هم د اهمیت وړ ده چې له طالبانو سره د امریکا د سیو موافقې له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. امریکا او ناتو هم له دې هېواده د ځواکونو ایستل د سولې پروسې په پرمختګ پورې تړلې بللي. تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د امریکا متحدو ایالتونو او ناتو په افغانستان کې د پوځي حضور په اړه وروستۍ پریکړې په دې هیواد کې د سولې په پروسې پورې تړلې چې آیا په نږدې راتلونکي کې به په دې اړه نوې پیل شوې هڅې یوه نتیجه ورکړي او کنه، افغانستان په ترکیه کې په کیدونکې غونډې پورې هیلې غوټه کړې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله وایي تمه ده چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول په کیدونکې غونډه کې یو پرمختګ وشي. ښاغلی عبدالله دا خبره د ترکیې له اناډولیا خبري اژانس سره په یوه ځانګړې مرکه کې چې پرون خپره شوې کړې ده. عبدالله وایي په تېرو څو میاشتو کې په دوحه کې دواړو لورو ډېرې خبرې وکړې. په دوحه کې د سولې پروسه به دوام ولري، خو هیله شته چې د استانبول په غونډه کې به چې تمه کیږي په لوړه کچه به ترسره شي د سولې په روانو هڅو کې یو پرمختګ وشي.
مونږ باید د پام وړ یو پرمختګ ته ورسیږو. نهایی موافقه به البته وخت نیسي، خو مونږ باید لږ تر لږه په یو څو اصولو موافقه وکړو او د اوربان په اړه یوه موافقه به خورا مهمه ده.
تر اوسه د استانبول د غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو ویل شوي چې دا غونډه به د روانې اپریل میاشتې په نیمایي کې جوړه شي. دغه غونډه چې د امریکا له خوا یې وړاندیز شوی، مشري به د ملګرو ملتونو په غاړه وي. دغه راز د دې غونډې او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر ډیبورا لاینز پرون له عبدالله سره خبرې وکړې. یوناما په یو ټویټ کې لیکلي چې ډیبورا لاینز او عبدالله دواړو د شخړو پر کمی دو او د جګړو د پای ته رسولو لپاره د سوله ییز جوړجاړي د اړتیا پر اهمیت ټینګار وکړ. تر اوسه نه ده څرګنده چې د افغانستان طالبانو او دغه راز د افغانستان په مسله کې د ښکېلو نورو لوبغاړو استازي به په کومه کچه د استانبول په غونډه کې ګډون کوي، خو د افغانستان د سولې لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي چې تر اوسه د استانبول په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. موسکو چې د مارچ په 13مه استانبول ته ورته د افغان سولې په اړه دی وی غونډه کوربه د افغانستان لپاره ځانګړي استازي قابلوف پرون چهارشنبه وی انلاین غونډه ته چې د روسي تاس خبری آژانس خبری راخستي ویلي چې روسیا په افغانستان کې هر څومره ژر چې کېدای شي د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو غونډو ملاتړ کوي. خو د استانبول د غونډې په اړه له خپلو امریکایي ملګرو او نور شریکانو غوښتي چې د دې غونډې د محتوا په ګډون ځینې سندونه ورسره شریک کړي چې تر مطالعې وروسته به په دې اړه چې آیا په دې غونډه کې ګډون وکړي او کنه پریکړه وکړي. که څه هم تر اوسه نه ده څرګنده چې د استانبول په غونډه کې به په مشخص ډول پر کومو موضوعاتو خبرې کیږي، خو امریکا د افغان سولې د بهیر د ګړندي کولو د هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې د جګړې دواړو لورو ته د سولې یوه نوې طرحه وړاندې کړې او همداشانې د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر ته په یوه استولي لیک کې له هغه غوښتي چې د واشنګټن د سولې د روانو هڅو کلک ملاتړ وکړي. د واشنگتن په دغو نوې هڅو کې د سولې په نوم د یوه انتقالي حکومت د جوړېدو خبره هم شوې چې افغان ولسمشر ورسره کلک مخالفت څرګند کړی دی. ولسمشر اشرف غنی چې د انتخاباتو له لارې د واک پر لیږدولو ټینګار کړی په ار کې د سرچینو په حواله د استانبول د غونډې لپاره یوه نوې طرحه برابره کړې چې د موافقې په صورت کې به د سولې په چوکاټ کې د نوي حکومت د جوړولو لپاره له وخته مخکې یعنې په شپږو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. طالبانو چې له امریکا سره د شوي تړون په بشپړ عملي کولو ټینګار کوي د افغانستان د دولت دغه طرحه رد کړې او انتخاباتو ته په اشاره یې ویلي چې په هغو پروسو کې چې د دوی په وینا په افغانستان کې ناکامي وي هیڅکله هم ګډون نه کوي. په عین حال کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم له افغانستان د ځواکونو ایستل د سولې په خبرو کې په پرمختګ پورې وتړل. ستولتنبرګ وویل په دې غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم پکې ګډون کړی و له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پرېکړه ونه شوه. ښاغلي بلینکن هم خپلو د ناتو متحدانو ته وویل چې واشنګټن تر اوسه پر مختلفو لارو غور کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د موافقې له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي. دغه ضرب الاجل ته څه باندې یوه میاشت پاتې ده. خو آیا د استانبول غونډه به چې په دې موده کې جوړیږي وکولی شي د سولې روانې هڅې د پرمختګ یوې داسې مرحلې ته ورسوي چې د افغانستان د جګړې درې مهمو د افغانستان دولت، طالبانو او امریکا ته د منلو وړ وي؟ دا به وروسته معلومه شي.
د ننګرهار چارواکو د جلال آباد ښار دوکانداران د شرکتونو او مارکیټونو مالکان مکلف کړي چې په خپلو کارځایونو کې امنیتي کمرې نصب کړي. چارواکي وایي چې د سره به په ښار کې امنیتي وضعیت ښه شي. نور په دې راپور کې
سردار خان چې د جلال آباد ښار اوسیدونکو کده په دغه ښار کې وروستۍ و نام نه یو جنایي جرمونو او امنیتي پی خواندېخمن کړي ده. سردار خان وایي که چیرته په جلال آباد کې د امنیتي کمرو د نصبولو پریکړه عملی شي نو ورسره به د هدفي وژنو، غلاو او نورو جنایي جرمونو مخنیوي شوی وي. د لزایي چارواکو د دې پریکړې د عملی کېدو او څارنې او له دکاندارانو او خلکو په دې اړه د همکاري غوښتنه کوي.
د امنیت لپاره ډیر سودمن دی او ډیر فائدہ لري. دشمن پکې معلوميږي، غلو غدو پکې معلوميږي. دا کار ډیر سی کار دی چې حکومت رانیولې ده، په دې موږ خوشاله یو. تنه
د زیاتوی اوس مهال جلال آباد خار دی و به سرپو خلوخي په څیر ده. او په خبره چې په خار ډول د خار په منځ کې یو څوک په دزو وشتل کیږي او عاملان بیل دي چې و پیژندل شي په ډاډه زړه د پیخله ځای تختی. محمد یاسین بیا د جلال آباد خار یو دکاندار دی چې د غپری کړې عملی کړي او د خپل دکان پر سر امنیتي کمره نصب کړي ده. خو د اندېښمن دی چې ګوندې که کوم وخت د امنیتي کمرې له لارې اخیستل شوي تصویرونه له امنیتي مسؤلونو سره شریک کړي نو شاید خپل او یا یې کاروبار له ګواښونو سره مخ شي.
دکانداران به کیمرې مو لګي. دلته مثال څه خبره وشوه کنه، نو بیا چې دا دکاندار اوم خی کس بیا سبا ته مشکل هم دکاندار ته دی. نو امنیتي ارګانونه دې لږ دسې دی چې د دکاندارانو سره مل شي، ځکه دا ویډیو چې ورکی خو دا خو معلومدار دی دکاندار چیرته تللی نه شي، نو سبات مشکل هم دکاندار ته دی.
د امنیتي کمرو په تړاو د ننګرهار د چارواکو پریکړه او د جلال آباد ښار د اټیوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې تیره اونۍ دوو تنو ناپېژاندو وسلوالو د جلال آباد ښار له ګڼګوړي په یوه ډکه سیمه کې یو پولیس په ډزو واشاو وسله یې هم ترې له ځانه سره یووړه. تر دې پیښې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د انعکاس په نوم د یوه ځایي خصوصي ټلویزیون د دوبلې د برخې درې ښځینه کارکوونکې شهناز روفي، مرسل وحیدی او سعدیه سادات هم په نښه او ووژل شوې. دا او دې تور تنور لزګونی پیخي د ځای خلکو خبرګونونه وندېخني و چې بل اخرات د ننګرهار مسولین اړشل چې د امنیت د ختامین په موخه دوکانداران د امنیتی کمرو په نسبول مکلف کړي. د ننګرهار د والی بیان د تاوله خوګیانه وای تر اوسه د نظامی شورا